لس بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر وایي شواهد شته چې پاکستان د حقانی له شبکې سره اړیکې پالي. په یوه بل راپور کې به د کابل د شاریانو شکایت واورئ چې په لارو کې د موانیو او خنډونو له لاسه یې لري. په کندهار او هلمند کې د ماشومانو د ګذرن په ارتباط راپور لرو، او دغه راز د نورو راپورونو او مطبوعاتو ته د کتنې په څنګ کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام خپرو. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي چې حقانی شبکه د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که حقانی شبکه له القاعده سره اړیکې ولري نو د سولې خبرې به ورسره ونه کړي. او په فراه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي ټانکري سوځول شوي دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر وایي داسې شواهد شته چې حقانی شبکه د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. کمیرون مونټر پرون له رادیو پاکستان سره په مرکه کې ویل په کابل کې د څو ورځې مخکې برید د حقانی شبکې کار و، او زیاته کړه داسې شواهد شته چې د پاکستان له حکومت سره د حقانی شبکې ارتباط خي او دا رابطه نور باید ختم شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د حقانی ډلې په اړه چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري، عام نظر دا دی چې مرکزونه یې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې دي. امریکایي چارواکي له پخوا راهیسې شکمن و چې د حقانی ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ ارتباط شته. د امریکا سفیر د حقانی ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اړیکو تور په داسې حال کې لګوي چې تیره ورځ سراج الدین حقانی وویل که طالبان له افغان حکومت او امریکا سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي نو د ده ډله هم چمتو ده چې پر دې بهیر ورګډ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مقام وایي که دوی ته ثابته شي چې د حقانی او القاعده شبکې سره اړیکې لري نو د سولې په اړه به خبرې ورسره ونه کړي. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تېره ورځ رویټرز آژانس ته ویلي وو چې که طالبان له افغان دولت او امریکایانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي دوی به هم په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار که څه هم ټینګار وکړ چې د سولې شورا د وسلوالو مخالفینو له ټولو ډلو سره خبرو ته چمتو ده، خو زیاته کړه چې که امریکایي چارواکي د القاعده او حقانی شبکو د یووالي په اړه معلومات لري نو له دوی سره دې شریک کړي.
که چیرې زمونږ بین المللي ملګرو کومه مدرک او موثق معلومات دوی سره لري مونږ سره شریک وکړي بیا نو مونږ هغه وخت تر غول لاندې نیسو.
خاغلی قاسمیار همداراز هیله څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت به په افغانستان کې د سولې روان بهیر سره د مرستې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په نورستان کې چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال محمد افضل پر ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې په ماخوستن د ملي اردو کماندو له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه په برګمټال ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په ترڅ کې یې 50 تنو وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. هغه وویل چې په وژل شویو طالبانو کې له لسو زیات پاکستانیان دي او ښایي د نورو هیوادونو وسلوال هم پکې شامل وي. جنرال افضل وویل په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی، دوه ټپیان دي او دوه بهرني سرتیری هم ټپیان شوي. د زیاته کړه چې په جګړه کې ورسي وګړو ته مرژوبله نه ده وخته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د دوی کسانو له نړیوالو او افغان ځواکونو سره پوره 2 ساعته جګړه وکړه چې په نتیجه کې 9 بهرني سرتیری او 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې تیر مازدیګر د بهرنیو ځواکونو 21 اکمالاتي ټانکر سوځول شوې دي. په لویدیځ زون کې د پولیسو قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویل چې دا ټانکرونه د ګلستان ولسوالۍ په توت او چکاو سیمه کې سوځول شوې دي. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په دې پیښه کې و تنه موټر چلوونکي او د خصوصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي هم وژل شوي دي. درې ورځې مخکې هم په همدې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو 15 اکمالاتي لارۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوي وي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون په دې ولایت کې لسګونه پولیس له یوې دوه میاشتنۍ روزنیزې دورې څخه فارغ شول. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې فارغ شوي پولیس به د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې په دندو وګمارل شي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې څه باندې 2000 پولیس په ورته توګه په پکتیکا ولایت کې روزل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ. دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د روسیې د پارلمان د غړو یو پلاوی پرون د مشک ته ورسید سو د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو په ترڅ کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او د مخالفینو له استازو سره وګوري. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د مشرانو جرګې د مرستیال مشر الیاس اوما خانوف له قوله راپور ورکړی چې وایي روسیه چمتو ده په سوریه کې په کورنیو سیاسي خبرو اترو کې چې باید له مرګ ژوبلې پرته په سوله ییز چاپریال کې وشي څومره چې کولای شي مرسته وکړي. له ولسمشر بشار الاسد سره د روسیې پلاوی د کتنې نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم معلومه نه ده چې د مخالفینو له کومو ډلو سره به ګوري. د سوریې د سنا خبری آژانس د راپور له مخې روسیې پلاوی د یو 4 ورځني سفر په مخه سوریې ته رسیدلی او په پام کې ده چې له خپلواکو سیاستوالو او مخالفینو سره وګوري. د سوریه د حکومت له خوا د مخالفینو له ځپلو سره سره چې په ترس کې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له 2600 زیات خلک وژل شوي، روسیا لا هم د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د مشق ته د روسي پلاوی د رسیدو خبره یو ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د بشري حقونو فعالانو په ټوله سوریه کې د امنیتي ځواکونو له خوا د عملیاتو په ترس کې د 22 نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اروپایی ټولنې د مالیه وزیرانو د بانکی سکتور په اړه د بحث لپاره پرون د دوهمې ورځې لپاره په پولند کې غونډه وکړه. په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د اروپایی بانکونو د وړتیا د معلومولو په مقصد آزموینو ته د تیاریو په لړ کې اروپایی بانکونه باید نور هم پیاوړي شي. له غونډې بهر د اروپایی ټولنې د دې طرحې په وړاندې چې د یونان په څیر د دې ټولنې بحران ځپلي غړي باید د سپما سخت پروګرامونه عملي کړي، د سوداګریزو ټولنو اعتراضونه روان. د اعتراضونو تنظیمونکي د اروپا د سوداګریزو ټولنو کنفدریشن وایي چې د سپما پالیسۍ وزګارتیا زیاتوي. د پولیسو د اټکل له مخې په دې اعتراضونو کې له 1000 زیاتو خلکو ګډون کړی و. د بلاروس پارلمان پرون وویل چین د هیواد ته 1 میلیارد ډالر پور ورکوي او 12 میلیونه ډالر وړیا مرسته ورسره کوي. د پارلمان له لوري په یو خبره شوې خبرپاڼه کې د چین د خلکو د ملي کانګرس د مشر و بنګو له قوله هغه توافق هم اعلان شوی دی چې له مخې چین د بلاروس لپاره یو مخابراتي سټلایټ، د کاغذ جوړولو یوه فابریکه او په پلازمینه مینس کې یو هوټل هم جوړوي. بلاروس د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته له ډېر ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی. بلاروس د پیسو له نړیوال وجهي صندوق څخه د 2 میلیارد ډالرو پور غوښتنه کړې وه، خو نړیوال وجهي صندوق په بدل کې د دې هیواد له حکومت څخه د اصلاحاتو غوښتنه کړې. او په برتانیا کې د وسلو د یو نندارتون چارواکو پرون اعلان وکړ چې دوه پاکستانی ګډونوالي له نندارتونونه لنندارتونه ایستلی دي. دواړه پاکستانیان وروسته له هغه لنندارتونه وایستل شول چې د برتانیې د پارلمان یو غړي د دوی د اعلاناتو پر پایه د خوشی بمونو اعلان ولید. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې تیره اونۍ د لندن د دفاعي سیستم او تجهیزاتو په نړیوال نندارتون کې د دوو پاکستانیانو لخوا پر دوو پایو د کلستر یا خوشی بمونو اعلانونه لګول شوي وو چې د برتانوي وکیل ورته پام شو. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. د خبرونه تر 11 بجو پورې دوام لري او په ترڅ کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر وایي شواهد شته چې پاکستان د حقانی له شبکې سره اړیکې لري. افغان او امریکایي چارواکي د حقانی شبکه د کابل د تیرونی په حمله کې په لاس لرلو تورنوي، خو د سولې د عالي شورا یو مقام په دې باب چې آیا د حقانی له شبکې سره هم خبرې کوي وایي
دوی زموږ په دعوت کې شامل دی.
پاکستان افغانستان ته وعده ورکړی چې په دې هیواد کې د سولې له راتګ سره عملی مرسته کوي. د مالی وزیر له ولسی جرګې وغوښتل چې $150 میلیون تصویب کړي. په کندهار او هلمند کې د ماشومانو د ګزند ناروغي موارد زیات شوي.
کوم جایو کې دغه دیوالونه ای کې دي استنادي دیوالونه دغه سرکونه بیل هغه کم دي موټر په کار کې زخته زیات دي.
د لارو لخندونو د کابل شاریانو پر شکایت سربیره به په یو بل راپور کې واوري.
د دیشکلن جنگ په نتیجه کې اکثره د افغانستان خلک په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې مبتلا شوي دي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام دراورو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا سفیر وایي داسې شواهد شته چې حقانی شبکه د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر پرون له رادیو پاکستان سره په مرکه کې وویل چې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه برید د حقانی ډلې کار وو او د پاکستان حکومت باید له دې ډلې سره خپلې اړیکې ختمې کړي. د امریکا سفیر د حقانی ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اړیکو تور په داسې حال کې لګوي چې تیره ورځ سراج الدین حقانی وویل که طالبان د افغان حکومت د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي نو د دې ډله هم چمتو ده چې پر دې بهیر ورګړ شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې حقانی شبکې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې پر روانو خبرو اترو کې له ګډون سره مشروطه لیوالتیا ښودلې، په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي داسې شواهد شته چې نوموړې شبکه د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. د امریکا د سفیر کامرون مونټر دا څرګندونه چې پرون له راډیو پاکستان سره د مرکې په ترڅ کې خبرې شوې ښایي د اسلام آباد او واشنگټن ترنګلي اړیکې نور هم کړکیچن کړي. امریکا او ناټو حقانی شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکزی قرارګاه د تیرونې د حمله په ګډون د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤوله ګڼي. د حقانی ډلې په اړه چې له طالبانو او القاعده سره نږدې اړیکې لري، عام نظر دا دی چې مرکزونه د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې دي. امریکایي چارواکي له پخوا راهیسې شکمن و چې د حقانی ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ ارتباط شته، خو د هغه مجبوریت په خاطر چې په افغانستان کې د ثبات راوستو په خاطر یې پاکستان ته لري، دا خبره هیڅکله هم په عام محضر کې په دومره صراحت نه وکړي لکه چې کامرون مونټر پرون وکړه. په پاکستان کې د امریکا سفیر په خپل مرکه کې وویل په کابل کې د څو ورځو مخکې برید د حقانی شبکې کار وو او زیاته یې کړه هغه حقیقت چې موږ پخوا هم ویلی و دادی چې داسې شواهد شته چې د پاکستان له حکومت سره د حقانی شبکې ارتباط ښیي او دا رابطه نور نو باید ختمه شي. د پاکستان پوځ او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ پر شمالي وزیرستان چې ګمان کیږي د حقانی شبکې مرکزونه پکې دي، د پوځي عملیاتو د غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی ځکه پوځ وایي چې د دې ډلې لخوا پاکستان ته مستقیم ګواښ نه دی متوجه. خو پاکستاني پوځ په نورو قبایلي سیمو کې چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونه انتحاري حملې پکې تنظیمیږي پوځي عملیات کوي. پاکستانی افسران په دې باور دي چې که حقانی ډله هم د ځان دښمنه کړي نو دا هیواد به تر دې هم له سختو ستونزو سره مخامخ شي. پوځ دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو په وروسته حالت کې به له حقانی ډلې څخه کار واخلي څو هند ونشي کړی چې په افغانستان کې نفوذ وکړي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې امریکا به په پاکستان کې د ډیره افراطي وسله والو له ګواښ څخه په افغانستان کې د خپلو میشتو ځواکونو د ساتلو لپاره ښایي یو اړخیز اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل په پاکستان کې د ډیره وسله والو په اړه د امریکا خبرداری له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د دواړو متحدانو د همکارۍ له چوکاټه بهر دی.
د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون له ریوټرز خبری آژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي که طالبانو ته د سولې په خبرو کې برخه ورکړی شي، دوی به له افغان دولت او امریکا سره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دوی ته ثابته شي چې حقانی شبکه له القاعده ډلې سره اړیکې لري، له دې شبکې سره به د سولې خبرې ونه کړي. په دې باب حمید مومن د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې ده.
خاغلی قاسم یار د حقانی شبکه مشر سراج الدین حقانی د رویټرز خبری اجنس ته په یو مرکه کې ویل دي کچرته طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو دوی هم حاضر دي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې ارتباط باندې څه ډول خبرګون څرګندول غواړي؟
باید ووایم چې زمون دعوت ټولو ته هغه مسلح ګروپونو ته چې د مونږ د دولت په مخالفت اصلحه ته لاس پورې کړی دی دو زمون په دعوت کې شامل دی، یعنی هغه کسان چې د سولې پروسې ته چمتو وي او غواړي چې یوه سوله ییزه ژوندانه په وطن کې مخته بیایي نو مونږ دوی سره نشسته کوو او دوی سره مونږ د سولې مذاکرات پیلوو.
مننه که مشخصا د حقانی د شبکې په ارتباط باندې کرا شو بحث ته، چون دغه شبکه د امریکا لخوا د ترورستانو په لس کې راغله ده او بیا بیا په پا پاکستان باندې دا فشار راوړل کیږي چې د حقانی د شبکې په خلاف باید پراخ عملیات وکړي. د امریکا د دغه دریز په پام کې ساتلو سره دغه شبکې په وړاندې تاسو څه ډول یو ځواب ورکول غواړئ؟
مونږ باید ووایو چې امریکې موږ سره د امنیت په تامینېدو مرسته کوي او زموږ ستراتیژیک شریک بلل کېږي او موږ معلومات لرو چې دوی هم غواړي چې سیاسي حل لارې پیدا شي، مذاکره پیدا شي د موږ افغانانو ترمنځ، ځکه چې دا یو بین الافغاني مذاکرات به وي، دیالوګ به وي. موږ داسې وایو چې زموږ معلومات داسې نه دی چې افغاني گروپ القاعده سره یو ځای دی، او که چیرې زموږ بین المللي ملګرو کوم مدرک او موثق معلومات دوی سره لري موږ سره شریک وکړي، بیا نو موږ هغه وخت تر
مننه. که یو بل مسلې ته راشو، چون له ډېره وخته په رسنیو کې داسې بحث کیږي چې پاکستان د حقانی د شبکې پراخ ملاتړ کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د حقانی د شبکې دا روسي اقدام یا دا روسي سرګندونه به هم د پاکستانی چارواکو په لمسون باندې شوی وي، سو د پاکستان د نفوذ زمينه برابره کړي؟ لا
دومره ویلای شو چې پاکستانی ورونو موږ سره قول ورکړی دی چې وایي موږ تاسو سره مرسته کوو د سولې راوستلو دپاره، او موږ مشخص اقدامات په مثبت ډول او په یو جوړوونکي ډول موږ بیانو اخلو. خو باور مو دا دی چې موږ انتظار لرو چې د دوی عملي ګامونه پورته شي او زموږ خلک ته عمل په دګار باندې ثابت وکړي چې موږ صمیمانه تاسو سره د سولې په لاره مرسته کوو.
قسم یار، څه یو بل مسله د حقانی د شبکې په وړاندې د امریکا دری سپ پام سره چې دا د القاعده سره تړلې یو ډله بولي، تاسو فکر کوئ چې د سولې عالی شورا به د دغه ډلې سره په خبرو کې لستونزو سره مخ نشي، ځکه امریکا د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری ده او د هغې د موافقې پرته به د داسې مذاکراتو پر مخ وړل امکانونه لري؟
موږ دا باور هم لرو چې زموږ بین المللي ملګری بیا زموږ په ستونزو پوشي، زموږ ملي ګټو په کوم لاره ده. خو موږ د ملي ګټو په مقابل کې خپل مسؤلیت لرو او خپل مسؤلیت باید ادا وکړو، او زموږ ملګري هم باید زموږ د ملي ګټو ته دوی هم په نظر کې ونیسي.
د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی په خپل مرکه کې ویلي دی چې کچېر طالبان د سولې په خبرو کې کېناستل نو دوی به هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ستاسو معلومات خپل ستاسو د شورا حلې ځلې څخه چې واقعا طالبان تاسو سره په تماس کې دي او په نهایت کې داسې امکان شته چې د حقانی شبکې سره تاسو په مذاکراتو کې داخل شئ؟
یعنی دا موجود امکان لري نه ده، خو باید ووایو چې دا پروسه ورځ په ورځ خپل حقانیت او خپل قدرت او قوت پیدا کوي. یعنی دا ناره ده مونږ چې د سولې ناره ده او د سولې غوښتنه ده، دا به انشاءالله تعالی ورځ په ورځ جګ شي او ورځ په ورځ پیاوړی کیږي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارو چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنې And our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down, and Taliban is certainly part of the solution.
And we are not.
Federalist Security безопасности и особенно властям региона.
Aus tertulo mahki zand Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kare.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغانستان ته وعده ورکړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې به پاکستان عملی ګامونه واخلي. مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو، راځئ چې له حمید مومند څخه واورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو سره لیکلي.
په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې نوې پرمختګونه بیا هم هغه څه دي چې په کابل کې خبرېدونکو اکثره ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي او د بېلابېلو لورو نظرونه یې خپره کړي دي. سرنوشت عدالتو ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د حقانی د شبکې د مشر په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې د طالبانو رهبري شورا یې وکړي. ورځپاڼه د سراج الدین حقانی په حواله لیکي چې ډله به یوازې هغه مهال له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني چې د طالبانو مرکزي شورا دا کار وکړي. ورځپاڼې دا په حواله وړاندې لیکلی چې افغان حکومت ورته د سولې لپاره د جګو څوکۍ وړاندیز کړی و، خو هغه د دې لپاره رد کړی چې هڅه کېدله دوی او طالبان په خپله کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا سراج الدین حقانی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې امریکا په کابل کې د روسي حملې مسولیت په دې ډلې اچولی، خو د ورځپاڼې په وینا سراج الدین حقانی بیا نه غواړي چې د ځینو ملحوظاتو له کبله د دې حملې مسولیت ومني. خدمتګر نادلی تورس پانه بیا د حقانی شبکې د سرګندونو ته په اشاره لیکلی چې د شبکې خپل دریځ بدل کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حقانی د شبکې د مشر دا سرګندونې په پاکستان د نړیوالو او په تیره بیا د امریکا د فشارونو زیږنده ده. ورځپاڼې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې د حقانی شبکه غواړي چې د سولې په خبرو کې له طالبانو سره د کېدونکي چلند په پام کې ساتلو سره خپل دریځ غوره کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلی چې د حقانی شبکې مشر د سولې د خبرو لپاره خپله مشروطه موافقه په داسې حال کې څرګنده کړې چې امریکا د ده په سر د $5 میلیون انعام ایښی ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلی چې دغه ډله په کابل کې پر وروستۍ حملې هم تورنه شوې، خو مشر یې حاضر نه ده چې د هغې مسولیت ومني. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له تړون سره د ګاونډیو هیوادونو مخالفت او د هغې د مخنیوي هڅې بله مسله ده چې په کابل کې خپرېدونکو ځینو ورځپاڼو ورته کتنه کړې. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې هغه کسان او کړۍ چې له دې تړون سره مخالفت کوي د ګاونډیو هیوادونو او په تېره بیا د ایران او پاکستان مزدوران بللي. ورځپاڼې لیکلي چې ایران او پاکستان د همدې مزدورو کړیو په وسیله هڅه کوي خپل اهداف پلي کړي او د افغانانو ملي ګټې تر پښو لاندې کړي. مثال لیکلی چې افغان او امریکایي مشران به په روانه اونۍ کې په نیویارک کې سره وګوري او د ستراتیژیکو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دا سپارښتنه کړې هغه ګاونډي هیوادونه چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې خپلې ژمنې نه عملي کوي باید په وړاندې جدي ګامونه پورته شي. د ورځپاڼې اشاره تر ډېره سیاسي او اقتصادي بندیزونو ته ده، سو دغه هیوادونه اړ ایستلی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ژر به د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ بله غونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دا غونډه په اکتوبر کې یعنی راتلونکې میاشت په کابل کې جوړه شي. د جانان موسازی په وینا له پاکستان د افغان هیئت په وروستي سفر کې پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. په دې اړه له کابل جمیله ظریف راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو سره د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګو کتل کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي پاکستان ژمنه کړې چې د سولې د راوستو په برخه کې به عملي ګامونه اوچت کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني چارواکو یو ځل بیا افغان پلاوي ته په اسلام آباد کې ویلي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې به عملي ګامونه اوچت کړي. ښاغلي موسازی وړاندې وویل
گروپ کاری کمیسیون مشترک سول بن افغانستان
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پروسې د کاری گروپ په وروستۍ غونډه کې په دوه موضوعګانو خبرې وشوه. یو موضوع د دواړو هیوادونو د مشرانو د ناستې په اړه و چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې به په کابل کې جوړ شي، او دوهمه موضوع د پاکستان ژمنه وه. هغوی ژمنه وکړه چې په دوهمه سر مشریزه غونډه کې به په نویو او عملي اقداماتو کار وکړي چې ګټه به دواړو هیوادونو ته ورسیږي، او موږ به وکولی شو چې د هغه بشپړ رپورت د اکتوبر د میاشتې په غونډه کې د حکومت مشرانو ته وړاندې کړو.
سران حکومت در جلسه مای اکتوبر از دو طرف ارائه بکنیم.
د تیر پنجشنبه په ورځ یو افغانی پلاوی چې د سولې د عالی شورا او د بهرنی چارو وزارت مرستیال پکې شامل وو، پاکستان ته د سولې د ګډ کمیسون په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی وو. دا سفر وروسته له هغې ترسره شو چې د تیرې سې شنبه په ورځ کابل د تروریستي بریدونو شاهد وو. د امریکایي چارواکو په وینا دا حملې په پاکستان کې د حقانی القاعده شبکې لخوا سنبال شوې وې. مخکې له دې په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي وو چې پاکستان یو شمیر طالب مشرانو ته اجازه نه ورکوي څو په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي هم په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان په هڅو شک کوي. یو افغان کارپوه عبدالرشید وزیری د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د هڅو په اړه وایي:
پاکستان د طالبانو هغه مشرانو ته چې سولې ته تمایل لري یا د سولې سره مینه لري یا د جنگ نه ستړي شوي دي، نه یوازې هغوی ته اجازه هم نه ورکوي، بلکې که په دې پوه شي چې کوم مشر د طالبانو افغانستان ته ځي یا په افغانستان کې یا په کوم بل ملک کې د سولې په مسله باندې غږیږي، نو هغه بندې کوي. هم پاکستان نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په چاره کې مرسته نه کوي، بلکې دا سوله د پاکستان د لاسه ګډه وډه ده. د القاعده او طالب په وزیرستان یا د قبایلي چې څومره سیمه ده په دې کې چې څومره ترګر راجمه دي، دې ته د پاکستان د پوځ د پاکستان د ایس آی مکمل مرسته حاصله ده. د هغوی په لارښوونه، د هغوی په مالي سپورټ، د هغوی لوجستیک سپورټ دلته، د هغوی لارښوونه دلته، هغوی ته اطلاعات ورکول د ټولو مسله د ایس آی لپاره چیزې رهبري کېږي.
خو پاکستاني چارواکو تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان امنیت د افغانستان په امنیت پورې تړلی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا دوی د امکان تر حده هڅه کړي څو افغانستان ته د پاکستان لخوا ګواښ متوجه نشي. خو د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخي بولي او وایي چې دا هیواد د خپلو ګټو په خاطر هیڅ وخت د افغانستان لپاره صادق نشي پاتې کېدلی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د مالی وزیر پرون له ولسی جرګې وغوښتل چې یو 50 میلیون ډالر چې په پام کې ده د دولت له بودیجې څخه افغانستان بانک ته ورکړل شي منظور کړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخل والوی ټاکل شوی و چې په دې برخه کې له ولسی جرګې څخه د 3.5 میلیون ډالر تصویبېدل غوښتل شوی وای، خو له دې جملې څخه څه باندې 22 میلیون ډالر د کابل بانک له پوروړو څخه ترلاسه شوی دي او دوی اوس یوازې د یو 50 میلیون ډالر تصویب ته اړتیا لري. د کابل بانک او افغانستان بانک ترمنځ د پیسو د راکړې ورکړې ستونزه هغه وخت رامنځته شوه چې کابل بانک له مالی بحران سره مخامخ شو او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق په دې دلیل خپلې مرستې وځنډولې. په دې اړه خان محمد سین له کابل د راپور استولې.
سره له دې چې د مالی وزیر دا ضمانت نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا د یو 50 میلیونو ډالرو په تصویبې دوبه د افغانستان او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق ترمنځ ستونزه واره شي او کنه، خو وایي چې د مرستندوی هیوادونو مرستې همدغو 3.5 میلیونو ډالرو پورې تړلې چې باید مرکزی بانک ته ورسیږي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د شنبه په ورځ د ولسی جرګې لغړو وغوښتل چې له یادو 3.5 میلیونو ډالرو څخه د یو 50 میلیونو ډالر تصویب کړي. د وویل د وویل مونږ د بودیجې له طرحې سره رالیږلې و چې د کابل بانک له پوروړو څخه څه باندې 22 میلیونه ترلاسه او مرکزی بانک ته لیږدول شوي دي. هیله ده په دې ستونزه ژور فکر وکړئ تر څو له آی ایم ایف سره د دولت ستونزه ژر واره شي. تیر کال چې کابل بانک له مالی بحران سره مخ شو، کومې مرستې چې د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال وجهي صندوق لخوا هیواد سره کېدلې هغه وځنډېدې. افغانستان بانک د کابل بانک د ژغورنې لپاره یو اندازه مالی مرسته ورسره وکړه. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ویلي چې تر هغې چې د افغانستان بانک 3.5 میلیونه ډالر د ولسی جرګې د تصویب وروسته مرکزی بانک ته بیرته ورنکړی شي، د یاد صندوق مرستې چې د افغانستان لخوا لګول کېږي هغه به ځنډېدلې پاتې وي. ولسی جرګې له دې مخکې د دولت د بودیجې طرح دوه ځلې رد کړې ده او دلیل یې دا و چې له بودیجې سره به 3.5 میلیونه ډالر زمیمه شوي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون هیله ښیي چې جرګه به دا پیسې په راتلونکو غونډو کې تصویب کړي.
دغه لپاره چې وزیر صاحبان او د بنی جامعه د کومکو د بنجش دلایل وړاندې کړي، نو یو زیات شمیر سوالونه جوابونه وسوله. وزیر صاحب د وکیلانو قناعت فراهم کړي. دغه $2 میلیون په وسط کې د کال د بودیجې سره یوځای کیږي او باید تصویب شي. زه فکر کوم چې وکیلان باید د دې موضوع په ارزښت او اهمیت پوه شي چې که دغه قرضه قبول نه شي، نو بنی جامعه د IMF په توسط چې کوم کومکونه $1.8 میلیارډ دي بند کړی دي، نو امیدوار یم چې په آینده هفته او دو هفتو کې دا راشي او دغه $2 میلیون چې زمینه ده د بودیجې دي دا په دې کې تصویب شي.
په دې ورځ په ولسي جرګه کې چې د افغانستان بانک